د ازادي رادیو د نن ورځې دوه ساعت خبرونه ته هر کله د لومړنۍ سهارنۍ خبری مجله د دې سات د مهمو خبرونو په لنډیز پیلو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ډیبورا لاینز د طالبانو د رئیس الوزرا له مرستیال مولوي عبدالکبیر سره په کتنه کې د لادرک ښځو د سلامتیا په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړه. ډیبورا لاینز ویلي د ټولو افغانانو د حقونو له رعایت پرته له افغانستان څخه د نړۍ ملاتړ په کمېدو دی. د طالبانو مرستیال ویان انعام الله سمنګانی په یو ټویټ کې ویلي چې د رئیس الوزرا مرستیال مولوي عبدالکبیر ډیبورا لاینز ته ویلي چې د دغو خزو د پیدا کولو لپاره هڅې روانې دي او اړوندې ادارې په دې برخه کې همکاري کوي. د راپورونو له مخې له کابل څخه لږ تر لږه څلور ښځینه فعالانې لادره کړي چې ادا کوي طالبانو بندیانې کړي دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د چین له ولسمشر شی جن پینګ سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د پاکستان حکومت په یو بیان کې ویلي چې عمران خان او ولسمشر شی جن پینګ ټینګار وکړ چې د افغانستان سوله او ثبات د سیمې د سوکالۍ او پرمختګ اساس دی. دواړو مشرانو چې په پیکنګ کې د اولمپیک ژمنیو لوبو تر پرانستې وروسته کتلي له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان د بشري بحران د هواري لپاره له افغانانو سره مرستو ته دوام ورکړي. درنو واورو د سالنګونو په ګډون د افغانستان څو لوی لارې بندې کړې. د سالنګونو د ساتنې او څارنې د ادارې رئیس عبدالله عبید پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل چې اوس هم په سالنګونو کې واورو ووري او دغه لارې د احتمالي مرژوبلي او زیانونو د مخنیوي په هدف د ترافیکو پر مخ تړلې ده. هغه وویل چې څلېرش ساعته به وضعیت همداسې وي. د پاکستان پوځ وایي افغانستان پولې ته نږدې په کورمه کې پر یوې سرحدي پوستې د افغانستان له خاورې سخت دریځو وسلوالو په برید کې لږ تر لږه 15 پاکستاني سرتیري وژل شوي دي. پوځ په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په ځوابي ډزو کې مقابل لوري ته درنه مرژوب لاړولې خو دغه ادعا سمدستي خپلواکو سرچینو نه ده تایید کړې ځکه سیمه غرنۍ ده او محدود شمېر خبریالان او د بشري حقونو فعالان پکې فعالیت کوي. د رویترز د راپور له مخې د پاکستان د تحریک طالبان ډلې د پرونی برید مسؤلیت اخیستی خو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت دغه ادعا چې سخت دریځو د افغانستان له خاورې دغه برید کړی وي رد کړې ده. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین داسې دریځ غوره کړی چې هر کله یې غوښتي وي پر اوکراین برید کولی شي. هغه دا خبره پرون په یوه تلویزیوني مرکه کې وکړه خو ټینګار یې وکړ چې امریکا د اوکراینیانو د مادي ملاتړ لپاره له خپلو متحدینو سره په ګډه سختې هڅې کوي. پرون د امریکایي یوه ډله اضافي سرتیري پولند ته ورسېدل او تمه ده چې شاوخوا 3000 امریکایي سرتیري پولند او دغه راز جرمني کې ځای پر ځای شي. نن دوشنبه د 14 هجری لمریز کال د دلوی د میاشتې 13 د 2023 میلادي کال د فبروري 8 نیټه ده. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زه نور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د کابل یو شمېر اوسېدونکو شکایت کوي چې د افغانۍ په وړاندې د ډالرو د بیې له راښکته کېدو سره سره د خوراکي موادو په بیو کې د پام وړ کموالی نه دی راغلی. د ننګرهار او کندهار پوهنتونونو یو شمېر نجونې محصلانو چې په تېرو څو ورځو کې بېرته زده کړې پیل کړي وایي پوهنتونونو کې وضع شوي محدودیتونو یې په تدریسي بهیر ډېر اغېز کړی دی.
موږ فکر کوو چې نور دا زموږ پوهنتون ویل داسې دي چې یو سند اخیستلو لپاره دي.
دغه راز د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته هم کتنه کوو.
در دې شېبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ډیبورا لاینز د طالبانو له لوړ پوړو چارواکو سره د هغو ښځینه فعالانو په اړه خبرې وکړې چې له څو ورځو راهیسې ترې تم د ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې له طالبانو غوښتي چې د لادرکه ښځینه فعالانو د خوشي کېدو په اړه سمدستي لاس په کار شي. د راپورونو له مخې د همګړۍ له کابل څخه لږ تر لږه څلور ښځینه فعالانې لادرکه دي چې پړی پر طالبانو اچول کېږي. نور په دې راپور کې
له کابل د دوو خزینه فعالانو د تریتم کې دوه پنځه مورز ووته. د راپورونو لمخې زهرا محمدی او مرسل ایار چې د کابل د معترضانو خزو په ډله کې وي، د فبروري په دویمه له خپلو کورونو وړل شوي. طالبان ګرم بلل شوي چې دا دوه خزینه فعالان یې هم د لږ تر لږه دریو نورو خزینه فعالانو په څیر چې پخوا یې وړې وې بندیانې کړي. طالبانو نه ده منلی چې دا ښځې د ورسره بندیانې وي، خو په کور دننه او بهر ګڼ فعالان او بشرپاله بنسټونه طالبانو ته ګوته نیسي چې دا ښځې یې بندیانې کړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیپور الاینس پرون د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له مرستیال مولوي عبدالکبیر سره خبرې کړي. یونما په یو ټویټ کې لیکلي چې دبیر الاینس د دغو لادرکو ښځو د سلامتیا په اړه خپله ژوره اندېښنه وښوده. د یونما په ټویټ کې یادونه شوې چې دبیر الاینس د طالبانو د دغه لوړپوړي چارواکي ژمنه چې په دې تړاو به پوښتنې کوي ستایلې او د تازه معلوماتو انتظار باسي. د طالبانو د ارګ ټویټر پاڼې د رئیس الوزرا د مرستیال مولوي عبدالکبیر په حواله لیکلي چې د دغو ښځو د پیدا کولو هڅې کیږي او اړوند ادارې په دې برخه کې همکاري کوي. د دبیر الاینس او مولوي کبیر تر ناستې مخکې د افغانستان لپاره د اروپا ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلانسن په یو ټویټ کې ویلي د خلکو خپل سری بندیانول او لا درک کول د طالبانو د حکومت هغه ادعا کمزوري کوي چې وایي حکومت یې د خلکو دی. هغه زیاته کړې چې دا ډول پیښې د بشري حقونو د رعایت په اړه د طالبانو د ژمنو خلاف دی. نیکولاسن ویلي د دغو لادرکو خلکو د سمدستي خوشې کولو غږ کوم.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د چین ولسمشر او د پاکستان صدر اعظم له افغانستان سره د بشري مرستو او په دې هیواد کې د سولې او اټکاو د اهمیت په اړه خبرې وکړې. د پاکستان صدر اعظم عمران خان او د چین ولسمشر شي جین پینګ په پرون په پیکینګ کې سره وکتل. تمه ده چې د مارچ په وروستیو کې د افغانستان د نږدې ګاونډیانو د بهرنیو چارو وزیرانو ناسته هم جوړه کړي. نور بل سفیر ولستانګزي واورو.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان چې د ژمنیو اولمپیکي لوبو لپاره چین ته تللی، پرون یې له ولسمشر شي جین پینګ سره کتلی دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تر دې ناستې وروسته په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي دواړو مشرانو د افغانستان سوله او ثبات د سیمې د سوکالۍ او پرمختګ اساس بللی. په ګډه اعلامیه کې راغلي چې عمران خان او شي جین پینګ له افغانانو سره د بشري مرستو په اهمیت خبرې کړي او هم یې په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې افغانانو سره دې دوامداره مرستې وکړي او هم د کنګل شوي شتمنۍ ورخلاصې کړي. د خان او شي جین پینګ تر لیدنې مخکې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی له خپل چینایي سیال وانګی سره کتلی. قریشی په یو کانفرنس کې ویل تمه ده چین د مارچ په اخر کې د افغانستان د نږدې گاونډیانو د بهرنیو چارو وزیرانو ناسته جوړه کړي.
هم ایک نشست کریں گے اف دی امیڈیٹ نیبرز اف افغانستان.
موږ د افغانستان د نږدې گاونډیانو یو ناسته جوړو. چین، پاکستان، ایران، تاجکستان او ازبکستان دا به ټول راغوښتل کیږي. په پای کې به د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر هم راغواړو چې له هغه سره خبرې وکړو.
ترڅو انکو بھی دعوت دیں گے تاکہ ان سے بھی تبادلہ خیال ہو سکے.
لکه چې 13 اگست میاشت کې طالبان واک ته ورسېدل، د پاکستان لوړپوړو چارواکو څو وار افغانستان ته سفرونه وکړل او بیلابیلو هیوادونو کې د افغانستان اړوند مسلو باندې څرګندونې وکړې. د طالبانو حکومت تر دې دمه د پاکستان او چین د چارواکو ترمنځ د ناستې په اړه څه تبصره نه ده کړې. له دې مخکې د پاکستاني چارواکو ځینې اقدامات او څرګندونې د افغانستان په چارو کې ښکاره لاسوهنه یاده شوې. لا غیر لید اسلامي همکاري د سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په 11مه فوق العاده ناسته کې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان هغو څرګندونو چې د افغان جنو په وړاندې محدودیتونه د افغانستان کلتوري مسله وبلله توند خبرګونونه وپارول. پخوانی ولسمشر حامد کرزی هغه وخت خان ته توصیه کړې و چې د افغانستان په کورونی چارو کې لاسوهنی او د افغانستان په استازولۍ له خبرو ډډه وکړي.
درنو واورې سالنګونو په ګډون د افغانستان څو لوی لارې تړلې. طالبانو د حکومت د فواید امی وزارت وایي سیمه ایزو چارواکو ته لارښوونه شوې چې له قراردادیانو سره په همغږۍ لوی لارې پاکې او د ټرافیکو پر مخ پرانستي وساتي. نور به بیا هم له سفیر لسانګ زیوورو.
د طالبانو د حکومت د فواید عامه وزارت وایي ولایتي ادارو ته له قراردادیانو سره په همغږۍ لارښوونه کړې چې د واورو او باران له امله بندې شوې لارې پاکې او د ټرافیکو په مخ پرانیزي. دغه وزارت د ویان مرستیال محمد اشرف اخشناس پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل
مسیر کوتل حاجیګک
د ورسته واورو له امله د حاجیګک لار، دشت دیوالی تر پنجاب بازار، د دایکوندی لار او په غور کې ځینې لارې د ټرافیکو په مخ تړل شوې دي.
پروي ترافیک مسدود ګرځیدل است.
د اخشناس په خبره د امال په کابل، میدان وردګ، پروان، پنچیر، بدخشان او بغلان کې درنه واورو وریږي خو د ولایتونو مرکز ته غزیدلې ټولې لارې د ټرافیکو په مخ خلاصې دي. اخوا د سالنګ لوی لار د مرګ جوړ بلیا او احتمالي زیانونو د مخنیوي په هدف د شنبې لشپې راځي د ټرافیکو په مخ تړلې. د سالنګونو د ساتنې او رنی رئیس عبدالله عبید پرون ماخام آزادی رادیو ته ویل
امکان باز شدن راه برای فعلا وجود نداره.
دا مال د سالنګونو پرانستل ممکن نه دی. موږ لخپلو ګرانو وادوالو چې د سالنګونو په دواړو غاړو شمالي او جنوبي سالنګ کې سار پاتې دي غوښتنه کوو چې د پلوخمري او چاریکارو ښار په لور خوندي سیمه ته ستانه شي،
برګشت وکونه.
خغلی وباید زیاته کړ چې په سالنګ کې اوس هم درنه واوره وري. اخوا د طالبانو ټولګټو وزارت د مرستیال ویاند خغلی اخشناس په خبره دویا څه کوي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې 8000 کیلومتره سړکونو نه واوري پاکې کړي. په افغانستان کې له سړکونو د واوري د لری کولو د سمو امکاناتو نشټوالي په خاطر پاکستان سیمو کې لوی لارې څو ونی بندې وي او د لورو پرتو سیمو خلک د ښاري سیمو مرکزونو ته لاسرسی نه پیدا کوي.
ولسواکي دوی لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات.
د بیان ازادي
اطلاعاتو ته لاسرسی د دوی غونډیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
ځکه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
د بدخشان سیمه ایز چارواکي د دې ولایت په دو ولسوالیو کې د شری یا سرخکان د ناروغۍ له امله د او یو زیاتو ماشومانو د مړ کېدو خبر ورکوي. چارواکو دغه راز اندېښنه ښودلې چې که په سیمه کې ماشومانو ته روغتیایي امکانات زر برابر نه سي ښایي د دغه ناروغۍ له امله د نور ماشومان هم ومري.
بدخشان کې د طالبانو حکومت د سیمه ایزو چارواکو په خبره له تیرو دوه میاشتو راپه دې خوا د شری ناروغۍ له امله څلور اویا ماشومان په کوفاب، درواسا او کوهستان راخا ولسوالیو کې مړه شوي دي. په بدخشان کې د طالبانو د حکومت د خبرونو او رسنیو مسؤل معزالدین احمدی ازادي راډیو ته وویل
مرض سرخکان در بدخشان
شری ناروغۍ په بدخشان کې 350 اویا ماشومان ژوند اغسته. دا ناروغۍ تر ډیره په کوفاب، درواسا او کوهستان راخا ولسوالیو کې پیدا شوې او په ډیره سرعت سره دوام لري. موږ له مندي چې په دې برخه کې په ځانګړي توګه د مرستندویه بنسټونو لخوا جدي پاملرنه وشي.
خاغلی احمدی وویل چې په تیرو دوه میاشتو کې یوازې د بدخشان په کوفا پولیسوالۍ کې 50 ماشومان د شری له امله مړ شوي دي. په مخکینی حکومت کې هم د بدخشان ولایت اوسیدونکو په ځانګړي ډول د هغو سیمو اوسیدونکو چې هلته د تګ امکانات کم دي روغتیايي خدمتونو ته د نه لاسرسي له امله شکایتونه کول. خو د طالبانو د حکومت له پایله افغانستان سره د نړیوالو مرستو له بندېدو وروسته په ډیرو روغتیايي مرکزونو کې یا روغتیايي خدمتونه بند شوي او یا ورته لاسرسي کم دی. فیاض د کوفا بولسوالی او نجیب الله د فیض آباد اوسیدونکی دی. دوی ازادي راډیو ته د شری ضد واکسین له نشتون شکایت کوي.
مو مبینیم که
لاتی رو درو میشتو په ځنګړی تور ډول په دې ورسه ورځو کې شری ناروغي په درواز او په ځنګړی توګه په کواب کې ډیره شوی او خلک روغتي خدمتونو او د شری ضد واکسین ته لاسرسی نه لري.
د شری ناروغي په دیش په ورځو کې په فیض آباد کې مخ په ډیره دوده سموک ماشومان مرګ تر رسولی دي. مخکې لمن یو چې مرستندوی بنسټونه او روغتیایي سازمانونه دې برخې ته پاملرنه وکړي.
د بدخشان اوسیدونکو ګواښ کوي کده طالبان حکومت او روغتیایي سازمانونه د دې ناروغي لپاره پرمختګ مخنیوي ونه کړی دغه ناروغي به د بدخشان نور سیمو او ان نږدې ولایتونو ته هم ورسیږي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبان حکومت د امی روغتیا وزارت لیدلوري هم ترلاسه کړو خو دغه وزارت چارواکو زموږ اړیکو او پیغامونو ته ځواب رانه کړ. شری یا سرخکان ساري مرض دی او تر ډیره ماشومان او په ځانګړي توګه هغه ماشومان چې واکسین شوی نه وي په دې ناروغي اخته کیږي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د پاکستان پوځ وایي افغانستان پولې ته نږدې په کرم کې پر یوې سرحدي پوستې د افغانستان له خاورې د سخت دریځو وسلوالو په برید کې لږ تر لږه 15 پاکستاني سرتیري وژل شوي دي. پوځ په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په ځوابي ډزو کې مقابل لوري ته درنه مرګ لاړولې، خو دغه ادعا سمدستي خپلواکو سرچینو نه ده تایید کړې، ځکه سیمه غرنۍ ده او محدود شمېر خبریالان او د بشري حقونو فعالان پکې فعالیت کوي. د رویترز راپور له مخې د پاکستان د تحریک طالبان ډلې د پرونی امبرید مسؤلیت اخیستی، خو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت دغه ادعا چې سخت دریځو دی د افغانستان له خاورې دغه برید کړی وي رد کړې ده. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی رویترز ته ویلي چې دوی نورو هیوادونو په تېره بیا ګاونډیانو ته ډاډ ورکوي چې هیڅوک به د افغانستان له خاورې د دوی پر ضد د برید لپاره کار وانخلي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین داسې دریځ غوره کړی چې هر کله یې غوښتي وي پر اوکراین برید کولی شي. هغه دا خبره پرون په یوه ټلویزیوني مرکه کې وکړه، خو ټینګار وکړ چې امریکا د اوکراینیانو د مادي ملاتړ لپاره له خپلو متحدینو سره په ګډه سختې هڅې کوي. نور بله سفیر ولستان زیوارو
د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان ویلي روسیه کولی شي په څو ورځو یا اونیو کې پر اوکراین برید وکړي، خو مسکو کولی شي د اوکراین په ختیځ کې د روسیې د پوځي حضور په اړه د کړکیچ د حل لپاره ډیپلوماسي هم غوره کړي. سولیوان دا تبصره د فبروري په 6 وروسته له هغه یو ټلویزیوني مرکه کې وکړه چې د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلنسکي او سلاکار ټینګار وکړ چې د ډیپلوماسۍ له لارې د ډیریدونکو کړکیچ د حل چانس د برید په پرتله زیات دی. جک سولیوان ای بی سی ټلویزیون سره مرکه کې که څه هم د روسیې د برید د احتمال خبر ورکړ، خو وی ویل امریکا له اوکراین سره د ملاتړ لپاره هر ممکنه واسه کوي.
We believe that there is a very distinct possibility that
موږ په دې باور یو چې ډېر څرګند احتمال شته چې ولادیمیر پوتین به پر اوکراین د برید امر وکړي. دا کېدای شي بیلابیلې بڼې ولري، کېدای شي سبا ته پیښ شي او یا هم څو اونۍ وخت ونیسي. پوتین د پوځیانو له ځای پر ځای کولو سره داسې دریځ نیولی چې پر اوکراین هر وخت برید وکړای شي. موږ له خپلو متحدانو سره سخت کار کوو چې اوکراینیانو ته مادي ملاتړ چمتو کړو.
ښاغلی سولیوان زیاته کړه د روسیې په هر ډول احتمالي اقدام کې د اوکراین د دونباس سیمې زمیمه کول، سایبري بریدونه یا پر اوکراین بشپړ یرغل شامل دی. په اوکراین د روسیې د احتمالي برید د اندېښنو په اوج کې پرون یو ډله امریکایي عسکر پولند ته رسیدلي. د امریکا دفاع وزارت ویلي د ولسمشر جو بایدن په امر پولند ته 3000 اضافي عسکر لیږي. موسکو د لویدیځو هیوادونو هغه تورونه رد کړي چې ګواکې پر اوکراین د احتمالي برید لپاره تیاری نیسي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
د کابل یو شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې د افغانۍ په وړاندې د ډالرو د بیې له راښکته کېدو سره سره د خوراکي موادو په بیو کې د پام وړ کموالی نه دی راغلی. په دې وروستیو کې ډالر افغانۍ د ډالر په وړاندې څه نور هم قوي شوی ده. نور به په دې رپورټ کې وورو.
فهیم د طالبانو په حکومت کې د یوې ادارې کارکونکی دی او په کابل کې په یوه کرایي کور کې ژوند کوي. فهیم د 15 کسیزې کورنۍ سرپرست دی او میاشتنی معاش هم 8000 افغانۍ دی. هغه د ډالرو په وړاندې د افغانۍ له ارزښت څخه خوښ دی، خو نیوکه کوي چې د افغانۍ د ارزښت لوړېدو په بازار کې د خوراکي توکو پر بیو هیڅ اغیز نه دی کړی. خو د نرگس په نوم د کابل یو اوسیدونکی بیل نظر لري.
تر څو چې ډالر کته راغلی دی نرخونه په بازار کې ډېر ښه شوي ده، خو زما تقاضا دولت دی چې نورو هم په دې عرصه باندې توجه وکړي.
دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې په بازار کې د خوراکي توکو پر بیو خپل کنټرول ډیر کړي او له سرغړونکو سره د قانوني چلن وشي. ځینې هټیوال هم دا مني چې د خوراکي توکو په بیو کې ډیر بدلون نه دی راغلی. د عبدالروف په نوم د کابل یو هټیوال آزادي رادیو ته ویل
دا سمه ده چې ډالر ښکته شوی ده، خو نرخونه مې یو څه تغییر کړی ده، اما دومره نه چې خلک توقع لري.
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت چارواکي هم په بازار کې د خوراکي توکو د بیو د کنټرول په برخه کې له نویو هڅو خبر ورکوي. د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان مولوي ظهیر په دې اړه آزادي رادیو ته ویل
ډېر
2400 بوده آرد در
روز اوله ده پنج شنبه پورست په 2300 سو افغانی و خوز 2000 ترخ کته شوی تقشند غوړو یو نور مواد به هم رخ کته شوی
و امی رقم تمام اقلام نخوا پایین شده.
نو موری ویل چې په لوړه بیا د توکو د خرڅون د مخنیوي په مخه یو کمیسون جوړ شوی چې بیل ابیل ادارې په کې غړیتوب لري او دوی هڅه کوي چې د توکو به نوري هم راټیټ شي. د طالبانو د حکومت وین زبیولا مجاهد هم ازادي رادیو سره په خبرو کې په پلازمینه کابل او ولایتونو کې د خوراکي توکو د بیو د راټیټېدو په اړه ډاډ ورکړی دی.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره د غراز لوی ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صافه وازی اوریدلی شئ. زه نوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم خو سټډیو خپل همکار اسدالله لودین ته پرېږدم.
خبرونو ور اخوا
درنو اوریدونکو زما اسد الله لودین سلامونه ومنه. له خبرونو ور هاخوا ټولګه کې درته دا وایو چې د ننګرهار او کندهار په هنتونونو یو شمیر محصلان چې په 1300 ورځو کې بیرته زده کړې پیل کړي وایي په هنتونونو کې وضع شوی محدودیتونو یې په تدریسي بهیر ډیر اغیز کړی او راتلونکي ته ډیر هیلمنې نه دي. په تودو سیمو کې د دولتي په هنتونونو دروازې د دلوې د میاشتې له 14 راهیسې بیرته پرانستل شوي خو د نویو مقرراتو له مخې هغه ښځینه محصلان چې په دې سیمو کې به یې پخوا د شپې په هنتونونو کې زده کړې کولې اوس باید د ورځې له خوا خپلې زده کړې مخته یوسي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
نږدې 15 ورځې کېږي چې په شپږو ګرمسیرو ولایتونو کې تازه تحصیلي کال او پوهنتونونه پیل شوي دي. د هلکانو سربیره ظاهرا نجونې محصلان هم د نورو کلونو په څیر پوهنتون ته د تلو اجازه لري خو په ډیر توپیر. خدیجه عزیزي چې د ننګرهار پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د دریم کال محصله ده وایي د هلکانو او نجونو ټولګي او د زده کړو وخت سره بیل شوی دی خو استادان بیا ټول نارینه دي. نوموړي وایي د پوهنتون د مسؤلانو لخوا انجونو محصلانو توایل شوی چې ټولګی نه بهر ونه وزي. روان وضعیت خدیجه د خپل راتلونکي په اړه اندېښمنه کړي.
زه هو زما هم صفیانه مونږ یو ډول د ناامیدۍ احساس لرو. مونږ فکر کوو چې نور د زمونږ په هانتون ویل داسې دي چې یو سند اخیستل لپاره دي. د ځکه چې په راتلونکو کې مثلا په سیاسي برخه کې د فعالیت کولو اجازه ونه لرم، ما ته یو بس رانه کړ شي، ما ته یو چوکۍ رانه کړ شي، نو زه به دغه ډیګري څوک.
پروانه بیا د کندهار پوهنتون د اداره عوامه پالیسۍ پوهنځي د دریم کال محصله ده. د چهار شنبه په ورځ هغه له خپلې خور شګوفې سره چې هغه هم د دې پوهنتون محصله ده پوهنتون ته ولاړه. پروانه وایي په یو ټولګي کې هلکانو سره ورته زده کړې ورکړل شوې خو د نجونو او هلکانو ترمنځ پرده زرول شوې وه. نوموړې ازادي راډیو ته وویل چې د کندهار پوهنتون نجونو محصلانو ته د مسؤلانو لخوا په ټینګار سره ویل شوي چې مخلوط سې به پوهنتون ته نه راځي. د پروانې په خبره د دوی د پوهنځي له 113 نجونو محصلانو اوس یوازې 3 تنه یې پوهنتون ته راځي.
کله چې پوهنتون ته داخلېدلو د پوهنتون ټوله فضا یې داسې خالي و لکه تېره وختونو پره کم څوکتونه هلاقمندي د درس سره نه لري ځکه چې د ټولو په زړونو کې احراس پیدا سوی.
د تودو ولایتونو د دولتي پوهنتونونو د شپې پوهنځیو نږدې 15 محصلانو چې نه یې غوښتل نوم او غږ یې په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې د شپې پوهنځیو د نجونو محصلانو د زده کړو وخت ورځې ته بدل شوی او اوس مهال په شپې زده کړو کې یوازې هلکان دي. سیما افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له پیل مخکې د ننګرهار پوهنتون د ادارې او پالیسۍ شپینی پوهنځي محصله وه. نوموړې وایي د کورنۍ یوازینۍ ډوډۍ ګټونکې وه نو اړه وه چې د ورځې کار وکړي او د شپې زده کړې. د سیما په خبره اوس چې دوی ته د شپې په پوهنځیو کې پوهنتونونو کې د زده کړو اجازه نشته نو ناچاره ده چې له دندې لاس په سر شي.
نه پوهېږم ولا زم بیخي دراهیو کې پاتې ما تصمیم نیول هم راته بیخي ستونزمن دی ځکه وظیفه هم نشم پرېخوستلی او پوهنتون هم ولا بیخي او بد حالت سره لاس وګریوه.
که څه هم چې نجونې محصلانې پوهنتون ته ځي خو لا تر اوسه د طالبانو حکومت د نجونو د زده کړو په تړاو خپل دریز نه دی روښانه کړی او نه یې څرګند د دوی د زده کړو په اړه څه ویلي دي. د طالبانو حکومت د بیان مرستیال بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه پورې د نجونو د زده کړو په تړاو د طالبانو د حکومت طرزالعمل نه دی بشپړ شوی.
تر اوسه پورې خو چې د عالي تحصیلاتو د وزارت له لورې څخه کومه اعلامیه نشر شوې د جزئیات د طرزالعمل تر هغه پورې تر اوسه پورې محدود دي. کله چې دا پروسه تکمیل شي نو له هغه وروسته کولای سړی کولای شي د ټول جریان او جزئیات دا ډول دي.
طالبان د اگست په 15مه پر افغانستان واکمن شول، خو تر اوسه هم د دوی حکومت د کوم هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. نړیوال د دې کار لپاره ځینې شرایط لري چې دوه مهم هغه یې همدا د نجونو زده کړې او ښځو ته د کار کولو اجازه ورکول دي. طالبانو دا خبره نه ده رد کړې، خو ویلي ورته د طرز العملونو په جوړولو کار کوي.
اوس هم راځو دې ته چې لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې افغانستان کې د روغتیايي سکتور پر مالی ستونزو یوه مقاله خپره کړې او دا سرلیک یې ورکړی دی. افغانستان کې روغتیايي سیستم تر فشار لاندې د نړېدو په حال کې دی. ورځپاڼې د مقالې په پیل کې په غټو تورو لیکلي چې روغتونونه او کلینیکونه د پیسو د کموالي له ستونزو سره مخامخ دي، حال دا چې ګڼ شمېر کې خوارځواکه ماشومان مراجعه ورته کوي. د نیویارک ټایمز په لیکنه روغتونونه اوس یوازې د فعاله پاتې کېدو په هڅه کې دي او د مطلب لیکوال د یو اټکل له مخې ویلي نوي په سلو کې روغتیايي مرکزونه ممکن راتلونکو څو میاشتو کې وتړل شي. په مقاله کې د کابل اندرا ګاندی یا د ماشومانو د صحت روغتون وضعیت ته کتنه شوې او هلته د ځینو بسترې ناروغانو ناوړه وضعیت انځور شوی دی. مقاله لیکونکي ویلي دغه روغتون او نورو روغتیايي مرکزونو ته ناروغان راوړل کیږي چې ډېره برخه یې په شدید خوارځواکۍ اخته ماشومان دي. وړاندې په مقاله کې لولو چې د افغانستان د نفوس 15% له جدي بېوزلۍ سره مخامخ دي او داسې اټکل کیږي چې د سږ کال په جریان کې به 4.1 میلیونه ماشومان له شدید خوارځواکۍ څخه رنځوړي. د روغتیايي سکتور مالی ستونزه د عامې روغتیا وزارت د خدمتونو د وړاندې کولو مرستیال ډاکټر باري عمر ازادي راډیو ته هم تایید کړه. هغه د بیلګې په توګه د کووید-19 ناروغۍ د درملنې مرکزونو ته اشاره وکړه چې په خبره یې د 200 مرکزونو له ډلې یوازې 15 یې فعالیت کوي. باري عمر وویل مخکې نړیوال بانک او نورو موسسو د روغتیايي سکتور مالی ملاتړ کاوه، خو د طالبانو پر اتاق د مرستې تر ډیره ودرېدې. له بریتانیا خبریدونکي ګارډین ورځپاڼې بیا د افغانستان پر بشري وضعیت او په وړاندې د امریکا په چلند تبصره کړې ده. په مطلب کې راغلی امریکا او لویدیز د شتمنیو په کنګلېدو او د مرستو په بندولو د افغانستان هغو خلکو ته سزا ورکوي چې له وړاندې بېوازله وو. په مطلب کې راغلی وړاندې شوې احصایې د افغانستان د خلکو د ناوړه ژوند بشپړ انځور نه وړاندې کوي او د لیکوال په خبره ځینې خلک له ناچارۍ خپلې وړې نجونې ودوي او یا خپل بډوډي یا پښتورګي پلوري. د مطلب په یو برخه کې راغلی چې امریکا او لویدیز باید خپل ارزښتونه له دې سره ونه تړي چې افغانستان کې ماشومان وږي اوسي او ښوونځي د دې لپاره بند وي چې ښوونکو ته یې معاش نه رسیږي. لیکوال ویلي امریکا افغانستان کې جګړه بایللې خو اوس سوله هم له لاسه ورکوي. د لیکوال په باور د ملګرو ملتونو او ځینو نورو خیریه موسسو لخوا افغانستان سره مرسته شوې، خو په خبره یې شوې مرستې د هغو 500 میلیارد ډالرو شاوخوا 10% جوړوي چې پخوا په کلنی ډول افغانستان ته ورکول کېدې.
السلام علیکم ازادي رادیو ټول کارکونکو محترم، دغه طالب شیبان حکومت ته وایي چې دغه د مایوبینو رفی زر راکي چې د یخه بیخي علاج شلو، یو زره لرګي واخلو. دغه مې ارزو تاسو زر ته زره دغه نشر کوي چې طالب شیبان له موږ د مایوبینو رفی راکي زر نیم جمعه هم خو په یخ کې تیر کړه، دا بل خو دا نور نیمې خو په ګرم کې تیر کړو.
السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته. احمد عباس روزګار نه چوری ولسوالۍ سناری ولی نه مشکل مزاج ورور زم خوای پټو کې ډېر فګران وای چې به زمو جه یو کو صدا وړم دا په دې نه کړه چې ورځ نه کی ازادي راځي چې مننه نه باید نو په ځان نه شستی.
السلام علیکم و رحمت الله. حقدل د خلمن ولایت د سره په تماس کې ما خدای دې وکړي چې ازادي رادیو از ما پیغام ورسی تر ولورپور چارواکو باندې پورې. زما غوښتنه دغه د هر کله وایم چې دغه د انجنو ټولګي او د حلوکانو ټولګي فعال کړي دي په ګرمه ولایتو کې. زما دغه غوښتنه ده چې څوک ایماندار پاک زړه ولري هغه ک ټولګي وای ک په کم شونځي کې هغه خپل اسلام نه ورکړي، هغه خپل اسلام ورسره یې کچېره راشي چې خپل اسلام نه مني، د خارجانو کې رواج چلوي او د الکانو سره ناوړه چلن کوي، نو دا په کورو په هر ځای کې کولای شي. زه اسلامي اماراتو دغه پیغام لرم چې موږ هیواد راتلونکی باید روښانه وي، باید خوندي فعال کړي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
زما لخوا همدومره. په پاتخ پرونو کې زموږ له نورو همکارانو سره اوسئ.